द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
کانو اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د شروع ورځ کال 2014 د سپتمبر 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې اته دلته واشنگټن ډی سی کې د سپتمبر 28 نیټه د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته ہند وائی د اوڑی پسیما د فرسٹ پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز حملہ کون کی د پاکستان ولکے لاندے کشمیر نہ راغلی وو چے ثبوتونه په پاکستان چے ثبوتونه یہ پاکستان لور کڑی بل لوری ته ہند اسلام آباد کی کیدون کی د سارک سیمای زی همکارې غونډه کی د برخنا غستو فیصله کړی او چارواکی وای په دې اړه به صدارت کون کی نیپال خبرې کوي د امریکا مرکزی استخباراتی ادارې مشر جیمز کومی امریکایی کانګرس ته ویلی خود ساختہ دولت اسلامی شکست ممکن دے خو خبردارے ورکڑے دوی سرا پسفنو کے د خارجی وسلوالو پخپلو ملکونو کے ورستا ترہگر کاروایان کولو مخنیول ب گرانوی د شام فوج دا وکڑی د حلب خار مرکزی سیمائی یاغیانو نا خلاص کڑی خو مخالف وسلوال دا خبر ردوی بلخوا د مهاجرت نړیوال ادارے آئی او ایم خبردارے ورکڑے چې کسه هم یورپ ته د شامی کډوالو شمیره کې کمواله راغله خو د شام د جنگ د حل بیرتا د دې مسلې حل نشتا اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل ہند اعلان کړی چې وزیر اعظم نریندر مودی به راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې په سیمه ایزه غونډه کې ګډون ونکړي د هند خارجه چارو وزارت په یو بیانیه کې ویل شوی چې په سرحد باندې د وروستیو نښتو د هند په داخلي چارو کې د پاکستان د مداخلې نه وروستو هغوی دا پریکړه کړي چې د نومبر د میاشتې د سارک یعنی د سیمه ایزې همکارۍ لپاره د جنوبي آسیایي ملکونو د ټولنې په غونډه کې به ګډون ونکړي د هند چارواکي وایي چې دغه پریکړه د پاکستان سره په ګډ سرحد د وروستیو نښتو نه وروستو کړي د هند حکومت دغه پریکړه څو ورځې وروستو داغې نه کړي چې وزیر اعظم مودی ویلي وو چې په نړیواله توګه به پاکستان یوازې کوي هغه دغه وینا په هندي کشمیر کې د فوج په یوې اډې باندې د حملې نه وروستو چې پکې 18 تنه فوجیان وژل شوي وو کړي ده د دواړو گاونډي ملکونو ترمنځ تعلقات داغې نه وروستو خراب شوي چې هند د دغې حملې تور په پاکستان کې په میشتو ترهګرو اچولې اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه حمله په کشمیر کې د څو میاشتو روان تشدد نتیجه کیدی شي په بلوچستان کې به نن په درېمه ورځ هم د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو تساس کې ورکولو کمپاین جاری وي خو د کمپاین پر مهال په تیرو دوو ورځو کې بېلابېلې ستونزې رامنځته شوي دغه ستونزو د جاج اخیستو لپاره په کوټه کې یوه غونډه هم شوي چې حال به د دې خپرونو برخه وي عراق او شام کې د داعش ډلې لخوا داعش ډلې ختمولو پر ضد چې امریکا کوم یو ګام هم اخلي د هغې سره اندېښنې زیاتېږي چې دغه ډله به غرب باندې حملې زیاتوي دا خبره د امریکا مرکزی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی مشر جیمز کومی نه پورز د امریکا کانگرس ته یو اورونه کې کړی دا بیان هم دغه خبرداري دی چې 1300 میاشتو راسي خاغلی کومی او د نورو چارواکو لخوا مخې ته راځي چې داعش سره شاملېدو لپاره تللي وسلوال به ستنېدو وروستو خپلو ملکونو کې حملې کوي ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز یا د بی پولی ڈاکٹرانو تنظیم ویلی په یمن کې پر یو روغتون د تیرو میاشتو هوایی برید چې نورلس تنان پکې وجل شوي وو د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف لخوا شوی وو دغه تنظیم په یو راپور کې د حجا ولایت په ابس خار کې په دغه هسپتال برید د نه توجیه وړ او بې دلیله بللې په دغه راپور کې د سعودي یو جنرال خبرو ته هم اشاره شوي چې ویلي وو د هغوی هدف یو موټر وو چې د روغتون په لور روان وو چین نه په ورځ ویلي د بل کوم ملک لخوا د چین په کپنو او افرادو پر ضد خپل قانون عملی کولو مخالفت بکوي په داسې حال چې امریکا د چین په یو کپنې بندیزونه اعلان کړي چې په ممکنه توګه د شمالي کوریا نوکلیایي پروګرام ته مرستې کړي وي د امریکا خزانه وزارت چارواکو د چین صنعتي غټې کپنې ډنډونګ هونګجیانګ انډستریل ډیولپمنټ کپنې پر ضد بندیزونه اعلان کړي د امریکا صدارتي کاندیدان هیلری کلنټن او ډونلډ ټرمپ نه په ورځ یو ځل بیا خپل انتخابی کمپاینونو کې مصروف شوي په داسې حال چې یو ورځ وړاندې شوي لومړی صدارتي مباحثې وروستو څېړنکاران ګڼي دغه مباحثه میرمن کلنټن ګټلی چې ورسره د میرمن کلنټن نظر پوښتنو کې مقبولیت هم زیاتېدای شي سیاسي څېړنکاران وایي د مباحثې نه وړاندې دواړو ترمنځ سخته مقابله وه مصر کې نه په ورځ مرستندویه کارکوونکو بحر روم کې ډوبې شوي کشتۍ نه ګڼ شمېر مړي راوباسلي دا خلک کډوال وو د سپتمبر په 28 نیټه رامنځته شوي دغه پیښه کې د مړو شمېر د 200 نه اوړېدلې بچ شوي تنان وایي دغه کشتۍ کې زنانو او ماشومانو په شمول 450 نه 600 پورې کډوال سواره وو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنی در ساعته خبرونو ته غوږ د ډیوا راجو سهارنی در ساعته خبرونو کې به موږ تاسو ته خبرونه باندې څېړنې او تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کوم تازه تاوتریخوالی دا وخت موجود دی. دا تاوتریخوالی د هند د انتظام لاندې کشمیر اوړي سیمه کې د فوز په یو مرکز باندې حملې وروسته رامنځته شوی دی چې پکې 18 پورې د هند فوز عسکر وژل شوي وو. هند وایي چې د دغه حمله کوونکي تنان د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه راغلي وو او په دې هکله یې ثبوتونه پاکستان ته ورکړي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لخوا ویل شوی دی چې نومبر میاشت کې د جنوبی آسیایي ملکونو د همکارۍ تنظیم سارک غونډه کې به ګډون نه کوي. تفصیلات اورو د نشروان کلندر نه.
هندوستان ویل دی د نومبر په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې د سیمه ایز تنظیم سارک غونډه کې به ګډون نه کوي. مطبوعات د هند خارجه وزارت ویان وکاس سوراب لخلی وای د دغه فیصله نه د نیپال حکومت خبر کړی دی. یاد دیوی نومبر کې په اسلام آباد کې د سارک د دغه غونډې مشري به د ځل د نیپال په صدارت کې کیږي. مطبوعات وایي اگر چې هند د پاکستان نوم نه دی اخستی خو زیاتوي د سارک تنظیم یو غړی ملک په سیمه کې داسې حالات جوړ کړي دي په کوم کې چې دوی دغه غونډه کې ګډون نشي کولی. د هند خارجه وزارت ویان د سماجی ویبپاڼې د لارې خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي سیمه ییزه همکاري او توندلاریتوب یو ځای نشي تللی. د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا په ټویټر پیغام کې په دغه خبر خپل عکس العمل کې ویلي دي هند د دوی سره باضابطه اړیکه نه ده ټینګه کړې او د سارک غونډه کې شرکت نه کول یو غیر متوقع اقدام دی. زیاتوي مونږه یوازې د هندوستان د خارجه وزارت د ټویټر پیغام د لارې خبر شوی یو. نفیس زکریا نور په دغه سماجی ویبپاڼه خپل ټویټر پیغام کې تور لګوي هند پاکستان کې ګډوډي خوروي او د ترهګر مالی مرستو ترڅنګ د پاکستان معاملاتو کې مداخلت کوي. بل پلوته د هند خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي د نه په ورځ یې نیو ډیلی کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط راغوښته وو. د ته د هند ولکې لاندې کشمیر کې د هند په فوزی مرکز د برید ثبوتونه ورکړي دي چې پکې ویل شوی دي بریدګر د پاکستان څخه راغلی وو. د هند خارجه وزارت وایي چې د کشمیر پاکستان پولیس سره نږدې یو کلی کې خلکو دوه هغه تنان نیولي او پوسټ ته یې حواله کړی دي چې هندي پوځیانو باندې د برید کوونکو سره مرستې کولې او د پولیسو نه د خوراړولې وو. د هند خارجه وزارت ویان وکاس سوروپ په ټویټر دا هم ویلی دي د نیول شو تنانو نمونه فیصل حسین آوان او یاسین خورشید دي او دواړه د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په مظفر آباد کلیواله سیمه کې اوسي. دی زیاتوي په برید کوونکو کې د یو پیژنګله د حافظ احمد په نوم شوی چې مظفر آباد د دربنګ سیمې سره تعلق لري. د هند په دغه بیان پاکستان تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سپتمبر په 23 نیټه یوې نړیوالې مطبوعاتي ادارې سره د خبرو په وخت په هندي پوز د بریدونو په اړه د پیښې نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې وه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003
ویڑیا ٹیلی فون 0800-999-0
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالی په حقله نړیوال مطبوعات سوای همدغه کتنه د ډیوا راجو همکار مختار خلیل کړي.
د سویلی ایشیا د دو لویو او ایټمی طاقتونو هندوستان او پاکستان ترمنځ د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د اوړي په مقام د ستمبر په 13 تاریخ د هندوستانی فوج په چوڼه ترهګر حمله کې د هندوستان د 13 فوجیانو د وجلې کېدو په پیښه تاوتریخوالی ورځ په زیاتی دی. نن د امریکې مشهور اخبار واشنگټن ټایمز د هندوستان او پاکستان ترمنځ په توجنو حالاتو د نامتو لیکوال ګای ټیلر یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی پاکستان وایي چې هندوستان د کشمیر په سر د تاوتریخوالی په زیاتولو د خپل ځان د تباکولو د جنگ خطره په سر اخلي. واشنگټن ټایمز د خپل رپورټ په سر کې لیکلی دی چې د آزاد جمو او کشمیر صدر سردار مسعود خان خپل یو بیان کې ویلی دی چې د اوړي په خونړۍ پیښه کې د پاکستان اس لاس نشته او هندوستان اس بې حصه په دې پیښه کې د پاکستان د لاس لرلو په بابله د ورکوونکو بیانونو په ذریعه حالات خرابوي. سردار مسعود خان د ګل په ورځ واشنگټن ټایمز سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې په کشمیر کې د تیرو 100 میاشتو راسي د راپورته سنگینو حالاتو له سببه د هندوستان او پاکستان ترمنځ د یو تباکن فوزی تصادم خطره ورځ تر ورځه زیاتیږي. رپورټ زیاتی چې د کشمیر په سنگینه مسله غربي ملکونو سترګې پټې ساتلې دي، خو دفاعي تجزیه نگاران وایي چې کشمیر یقینا چې د عالمی امن لپاره یوه ډیره خطرناکه مسله ده او په دغه سیمه کې د صدر اوباما د سفارتي او د دفاعي مقصدونو پوره کېدو په لار کې تل خنډان راولاړ کړي دي. واشنگټن ټایمز خپل رپورټ کې زیاتی چې د ستمبر د 13 تاریخ د حملې وروستو د هندوستان اعلی چارواکي دی مار پاکستان باندې دغه حمله کې د لاس لرلو تورونه لګی. د هندوستان د کورنو چارو وزیر راجناتھ سنگھ پاکستان د یو ترهګر مملکت په نوم یاد کړی دی او ویلی دی چې پاکستان نیغ په نیغه د ترهګرۍ او د ترهګر ګوندونو د لاس امداد کولو دپاره مشهور دی. د هندوستان د خارجه چارو وزیر میرمن سشما سوراج د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې ویلي دي چې هندوستان سره د 13 ستمبر په خونړۍ حمله کې د پاکستان د حکومت د ککړېدو ثبوتونه شته دي. میرمن سشما سوراج زیاته کا که د پاکستان دا خیال وي چې په دا قسمه حملو به هغه کشمیر ونیسي نو دا خام خیالي ده. واشنگټن ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکلی دی چې پاکستان باندې ځینو اسلامي توندلارو ګوندونو سره د فوزی مرستې ملګرتیا په باب له شکونه څه نوې خبره نه ده او په کال 2011 کې د امریکې په فوزی کار روایه کې ایبټ آباد کې د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته خو دا شکونه نور ډیر زیات شوي دي. خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان په خپله کلغمه قبایلي سیمه او په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف زبردست فوجی کا روایه هم شروع کړی دی. واشنگټن ټایمز خپل رپورټ د آزاد جمو او کشمیر د صدر سردار مسعود خان په دې تبصره ختم کړی دی چې د هندوستان فوجونو د خپل ولقی لاندې کشمیر کې د کشمیریانو قتل عام ته لاس اچولی دی. د پیلټ قسمه چریدارو ټوپکو په استعمال دوی په سوونو کشمیریان ړانده کړي دي او د جولای نه را په دې خوا کیدونکو مظاهرو کې د هندوستان د فوج او پولیس د لاسه 10,000 کشمیریان جوبل پراته دي. د ملګرو ملتونو نه مطالبه کړې ده چې په کشمیر کې د لګېدلي اور د سړو د پاره دی سفارتکاری او منځګړتیا شروع کی. سردار مسعود خان امریکې ته هم خپلې ذمہواری ورپه یاد کړې دي او امریکې نه مطالبه کړې ده چې کشمیر کې د هندوستانی فوج په ظلمونو دی هندوستان سره د خپلې خصوصي دوستۍ له سببه سترګې نه پټي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
وایس اف امریکا ڈی وراجو د ګران اردوونکو تاسو پام را ګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته چرته چې بنن په درېم ورځ هم د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي، خو د کمپاین پر مهال په تیرو دوه ورځو کې بیلابیلې ستونزې رامنځته شوې. د دغه ستونزو د جاج اخیستو لپاره په کوټه کې یو غونډه هم شوې. حال یې د کوټې نه د وایس اف امریکا خبریال ایوب ترین په دې راپور کې وړاندې کوي.
د کوټې د ډیپټي کمشنر داود خلجی په مشرتابه کې تیر ماښام دلته یو غونډه وسوه. په غونډه کې د پولیو ضد په کمپاین کې برخه اخیستونکو حکومتي واکدارانو، د یونیسف او WHO ځایي مشرانو هم ګډون درلودی. و غونډې ته د پولیو ضد کارکوونکو وویل چې د کوټې په هغه برخو کې یو ځل بیا د انکاري مندو او پلرو کچه زیاته سوې ده، چیر چې افغان کډوال استوګن دي. د دې د علت په اړه په غوث آباد کې کارکوونکي محمد رحیم راته زیاته کړه.
وجه دغه دی چې اچانک چې دا افغان مهاجرین چې ملک سره باسي، او هغه په ذهن کې دغه دی چې دا زموږ ژبه ډیټا اخلي، او بیا چې زموږ ډیډلاین چې نږدې را لکه موږ ځان نرسونه پټ کړو، هغه موږ ته را باسي کور نه سه نن بس و موږ تاسو افغانستان یا خپل ملک وته، ځکه ونه خپل ځان اګنور کی او موږ سره ځان پټي او خپل کشنیانه پټي.
بلې خوا ته د پولیو ضد د کمپاین ځینې کارکوونکو شکایت کړی دی چې ماشومان ته د څاڅکو ورکول لپاره چې کومې نوې ښځینه کارکوونکي په کار ګمارل شوي دي، هغه هم په سمه توګه کار نشي کولای، چې له امله یې ډېری ماشومان بېله له د پولیو د څاڅکو د تیرولو پاته کیږي. په دې اړه یوه څارونکي فضل الرحمان و وایس اف امریکا ته وویل،
نو هغه کې یوه دانه دی داسې هغه ته موږ وایي چې دا کوالیفایډ دغه ایف اے کړی دا نورې چې دی هغه انډر میټرک دی انډر میډل دی یا دیمس داسې هغه پرایمری کې دی، بلکې خپل سی ایچ ڈبلیو سی دا کم سی اپوائنٹ شوی دغه خو اوورېج، نو هغه سی اوورېج ډی له دې سره کم هیلپر راځي، هغه سی الان کې هیلپر خو الاو نه ده، مطلب یو قسم سی هغه دوی د ځان سره راولي، خو اس پور سیفټی ریزن دوی دا ځان سره راوستلی دي، نو هغه کار کوي. الان سی ایچ ڈبلیو دغه ایجوکیشن نه، په دې وجه سي ازموږ څه کوم یو ګول یې شه دا ګول نه اچیویږي، نو لږ خامخا وخت غواړي ګول اچوي. دا
خود پولیو ضد پر کمپاین نظر ساتونکي ډاکټر سناولا زرکون بیا وایي چې تر څو په هر کلی او ګلی کې دغه سیمې تعلیم یافته ښځې د پولیو د کارکوونکو په توګه په کار نه وي ګمارل شوي، تر هغه وخته پورې پر دغه ناروغۍ کابو موندل یو ګران کار دی.
تر ګورته غټ ایشوز موږ غدا دي چې لوکل خلک اویلیبل نه دي، موږ د پاره کار د پاره سپروایزر لیول پورستا چې کم زنانه چې کار کوي هغه کلی غسیم کلیغه خلک نسته راس، او چې موږ شاوخوا سر خلک وراړو دلته کار د پاره، نو هغه لنګویج ایشوز دي، مطلب علاقه د پښتنو غده، او چې کم ټیم را روانه دي هغه بروی کوي یا بلوچی کوي یا سندي یا اردو، نو خلک چې کمیونټي دي هغه پښتو علاوه بل زبه نه کوي یا فارسی، چې کمیونټي خلک نسی انوال نه دا پروګرام غفایده موږ نسو اخیستل.
وروسته ډیپټي کمشنر کوټې شاغل داود خلجی و کارکوونکو ته وویل چې دوی دې نن درېم ورځ وشکمنو افغان کډوالو ته تسلي ورکړي چې په دې کمپاین کې یوازې د 50 کلو څخه د کم عمر ماشومانو په اړه معلومات راغونډول کیږي، چې موخه د ماشومانو شمیرل او تراغو پورې د پولیو څاڅکي رسول دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو، د امریکا کانګرس کې شوی هغه اورونه ته تاسو پام راګرځو چې پکې د امریکا مرکزی تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی ویلي دي چې د داعش نومې تندرواډلې پر ضد د امریکا هر یو ګام اغستو وروستو داسې اندېښنې راولاړیږي چې د غډلې سره تړلي وسلوال کوم چې زیاتره د غربي ملکونو نه تللي دي به په ستنېدو خپلو ملکونو کې حمله کوي. تفصیل ورو د محمد عالمگیر په دې راپور کې.
د امریکا مرکزی استخباراتی ادارې اف بی آی ډایرکټر وای د امریکا او ائتلافیانو د خودساخته دولت اسلامي منځ وړلو ته نږدې کېدو سره غربي نړۍ ته د ترهګر بریدونو امکانات نور سیوا کیږي. ډایرکټر جیمز کومه وای د شام او عراق په سیمو قبضه دار خودساخته خلافت به شکست وخوري، خو دې سره به نړۍ کې ډیر خطرناک کسان خواره شي. نوموړي دا خبرې د امریکا کانګرس ته په یو اورونه کې کولې. دا اورونې دا خبرې د هاغ وړاندې خبردارو په شان دي کوم چې ښاغلي کومه او نور امریکني چارواکو ورکړي چې پکې ویل شوی داعش په څنګ کې جنگیدونکي خارجي وسلوال د دې ډلې ختمېدو سره به خپل هیوادونو ته واپس تنیږي او دغلته هر رقم ناوړه کاروایي کولی شي. امریکني چارواکي غواړي چې خودساخته دولت اسلامي د منځه وړل شي، د دوی دهشت خورو سره ملو کړی شي او دوی د ترهګر ټولګي بیرته بل سپاتې نشي. جکپور استخباراتی چارواکی گنی دا ممکن دا خو د امریکا کامی تر هغه مخنیوي ادارې مشر وای داعش دې حال تراوستل به وخت واخلي او بل دا چې دې سره به امریکا او د دوی ائتلافیان تر ډیره موده پورې په نازک ډګر ولاړ وي. د نېشنل کاونټر ټیرریزم سنټر مشر نیکولس راسموسن د امریکا سینټ ته وایي د دې حکمت عملې اثرات په ډیره موده کې رابرسېره کیږي او په میدان جنگ شوې ګټې به بیا سړې وي. دی وای دا خبرې یوازې د موصل او د رکا په شان سیمې قبضه کول نه دي، اصل کار د داعش په خارج کې د حملو منصوبې باندې عمل کول والا کسانو پسې تکل او دوی په منظم ډول د منځ وړل دي. د امریکا استخباراتي چارواکي ګڼي داعش دا وخت تر 30,000 پورې وسلوال لري چې پکې 2,600 کسانو تعلق غربي هیوادونو سره دی. دا کسان شام او عراق ته د تلو پس د داعش په صفونو کې جنګیږي. د ایف بی آی ډایرکټر کومه وایي کله چې داعش د تندرو ډلې تراکوس کړي شینو دا کسان به بیا یورپ کې خپل هیوادونو ته مخه کوي او بې ګناه کسان به وژني او په کار دا چې موږ دغه حالاتو ته تیار یو. امریکني او یورپي چارواکي وایي دې مت کې د استخباراتو شریکولو هڅې توندې کړي چې دې کار لپاره یورپ به د 11 ستمبر کال 2001 تر هغه بریدونو پس د امریکا د تجربې نه استفاده کوي. دک شوف کم چې د هالند د امنیت او تر هغه د مخنیوي په اړه کامی همکاري سرکار کوي وایي دې کې شک نشته چې دا ګامونه به په لنډه موده کې تاثیر لري. خو په تیر اگست کې نوموړي په خپل وینا کې ویل موږ د شام نه را روان هالند او یورپ ته هر کس سارنه کوو. د داعش په صفونو کې موجود خارجي وسلوالو کې به څومره کسان واپس خپل ملکونو ته ستنیږي د دوی شمیره واضح نه ده، خو بیا هم د اندازو تر مخه په شام او عراق کې دا مهال د 3,000 تر 15,000 پورې خارجي وسلوال موجود دي. ښاغلی جیمس کومه وایي په سلهاو کسان کې دي شي چې په دې جنگ کې بچ پاتې شي. امریکني او یورپي چارواکي مني چې اوس هم ډیر خارجي وسلوال خپل هیوادونو ته د ترهګرې یا نور کسان ځان سره برتي کولو په نیت را واپس شوي. د امریکا د سینټ په کامی سلامتیا او حکومتي چارو نظر ساتونکي کمیټې مشر ریپبلیکن سینټر رون جانسن وایي د ترهګرو دې سیمو ته انتقال عمل شروع دی. نوموړي ویل دې کسانو خاتمه اوس ډیره ضروری ده. امریکا او یورپ ګڼي د خود ساخته دولت اسلامي قوت او وجود ختمېدو نه پس به هم د دوی نظریه جمع دی وي، خو سینټر جی جانسن وایي په خپل کور دې کسانو برید مونږ په دې مجبور کړی وو چې مونږ خپل څوکۍ برقرار وساتو. ډیر امریکایي مامورین د اندېښنې هم لري چې ډیر دا رقم خطرات د قانون د سترګې نه پناه ګرځي. د امریکا په سینټ کې ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لرونکي سینټر رن پال وایي په امریکا شوي وروستي بریدونو نه اندازه کیږي چې ایف بی آی د پلټنو باوجود هم د دا رقم بریدونو شواهد نه وو موجود. د نوموړي اشاره د باسټن بمونو، د اورلینډو نایټ کلب باندې شوی ډزو او د نیویارک وروستۍ بمې چاودنو ته وه. ښاغلی پاول وایي د امریکا ایف بی آی اداره کوسه هم ډېره ښه کار کوي، خو دا نه مني چې دې مت کې ترینه غلطۍ شوي. د دې خبرو په ځواب کې د ایف بی آی استخباراتي ادارې مشر جیمس کومه د امریکا سیاسي مامورینو له باور ورکړی چې په حالاتو نظر ساتي او ورځ پر ورځ په خپل کار کې پرمختګ کړی.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا و داسی لکی deewaradio@voanews.com چی داسی بے لکی voanews.com.
وایس آف امریکا دی وراجی د ګران اردن کوستا سو پام را ګرځو. شام تا چرته چې د شام حکومتي عسکرو داوه کړی دا چې د یاقیانو د ولکې نه د حلب چې کوم خار دی دغه مرکزی سیمه نیولې ده، خو مخالفه وسلوال دغه خبر ردوي. بل خو د مهاجرت نړیواله ادارې IOM خبرداري ورکړي چې که څه هم یورپ ته د شامی کډوالو شمیره کې کمواله راغله، خو د شام د جنگ د هر بیرته د دې مسلې کوم حل نشته. تفصیل ورته کلسوم کاکړ په دې راپور کې.
د تیر سو وخت راهیسې یورپ ته را روان د کډوالو په شمیره کې تر ډیر حده کمی راغلی، خو د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي کډوال به تر هغې د شام زکړه کوي تر څو سی دغلته جګړه روانه وي. د IOM ادارې مشر ویلیم لیسی سوینګ وایي په خرابو کښتیو او سختو سمندري لارو را روان د کډوالو د ژمي موسم راتلو سره نور مشکل حالاتو سره مخ کېدی سي.
Have the drivers, have the root causes of
force movement, have they changed? نو دغه حال د ټول شام دی چې حالات یې زاړه په زاړه دي او جنگ هم هغه رنګه روان دی. په وروستیو کې د کډوالو ډکه یوه کښتۍ د مصر ساحلي اوبو کې ډوبه سوې. په دغه کښتۍ کې ناست 600 کسانو کې امدادي ډلو خالي 170 کسان بچاو کړل او نور پاته زنانوي نارینه او ماشومان په اوبو کې ډوب سو. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM مشر ویلیم لیسی وای
This is a tragedy.
دا یوه دردناکه پیښه وه. د خلکو ژوندونه ضایع کیږي ځکه چې موږ پالیسي داسې ده چې دا خلک ځان قاچاق برو ته په خپله رضا وسپاري. په نیویارک کې تیره اونۍ راغونډه نړیوالو مشرانو دا ژمنې تکرار کړې وې چې خپل وطنونو ته به د راپرېږدو کډوالو شمیره دوګنه کوي. او امریکا ویل د کال په سر به اوس 100,000 کډوال امریکا ته راولي. صدر اوباما په دغه موقع وویل نن سوې ژمنو زما زړه نرم کړی. دا ژمنې به ډېر ژوندونه بچ کړي خو بیا هم حقیقت دا دی چې د دې جنګ ته وکتی سي نو دا هسې هم کافی نه دي. په شام کې سوې ډزبندي د ملګري ملتونو په امدادي کاروان د شامی هوایی فوز سوی برید او الیپو کې ناست د وسلوالو خلاف د شامی عسکرو د روس په امداد فوزي عملیاتو د لاسه په ځای نه دی پاتې سوي. شش کال یورپ ته په کډه تللي کسانو کې 28% د شام زدي او شامی جګړه د شپږ کالو راهیسې دوام لري چې هلې نه ښکاره کیږي. نو پوهان وایي دا کډوال به هم په دا رنګه را روان وي. د شام الیپو ښار کې امدادي کارکونکي وای شامی هوایی فوز د روس په امداد خپلې بمباری ته نور دوام ورکړی او تر اوسه د 250 زیات کسانو د کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. د انګلیکن مشینریز په نوم د امدادي ډله وای په وژل سوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي او اسپتالونه د ژوبل سوو په درملنه کې سخت مشکلاتو سره مخ دي. الیپو د شام تر ټولو لوی ښارونو کې یو دی چې دا مهال د شام حکومت د دوی مخالف وسلوالو داعش او کورد وسلوالو په منځ کې تقسیم دی. دا وروستیو اطلاعاتو تر مخه د شام عسکرو د ښار په منځ حمله هم کړې او د هوایی فوج بمباری نن په 5مه ورځ هم روانه وه. د شام کمی میډیا وایي حکومتي عسکرو د یاغیانو زه د فرافرا ګاونډ بیا بیرته نیولی. د دې خبرې پخلی برتانیا کې میشته د بشري حقوقو سازمانه اداره سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس هم کوي. دا ډله وایي نن سوي هوایي بریدونو کې د ښار او مرشد په ګاونډونو د ښار ختیځ برخه کې سوي سي پکې 11 کسان مړه سوي. که د شام د فوز د نننی عملی پخلی وسو نو دا به د کال 2014 راهیسې په الیپو روانه جګړه کې لوی پرمختګ وي. په سوشل میډیا مورک مخالف وسله وال دعوه کوي حکومتي دعوې حقیقت سره سمون نه خوري او د حکومت په وروستیو کې یوه غټه عمله دوی ناکامه کړې.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خپرونو ته غوږ وی. د ډیوه راډیو د نن ورځې سهارنۍ در ساعته خپرونه به یو څو شېبو کې پای ته ورسېده. د دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راډیو خپرونه اورئ. ګران اوردونکو د مشال راډیو د خپرونه به د سهار نهو نه تر ماښام شپږو بجو پورې جاری وي. ماښام شپږ بجې به د ډیوه راډیو خپرونه یو ځل بیا تاسو په وړاندې راځي چې په تر شپې 12 بجې پورې دوام مومي. دغه خپرونو کې اخیری بخنه غواړم د شپې 11 بجو پورې چې کوم خپرونه ده هغه تاسو د ټي وي د لارې هم کتلی شئ. نن خپرونه کې موږ سره تکنیکي اړخ ته مرستې کولې پروډوسر وو محمد عالمگیر. دا وخت موږ سره پروډوسر ده نایله محمد. د بی بی شیرینې خپرونې چې کوم قربانه وو نوشروان کرندر او کلسوم کاکړ او زه د دې وخت قربا زاید خټک سره د انجینیر چارلز تاسو نه اجازه غواړم. تر لا پامان.